مننه تاسو ستړي مشي اته بجې شوې دا سدي رډو د دې سات د خبرونې دا وريدونکو هر کله کوم د خبرونه چې په منځني څپه دوله شپږ نبي په افغانستان کې خبريږي په انټرنیټ کې په سدي رډو ډاٹ کام کې نیولای شي په اسلام آباد کې له طالبانو سره د سولې د حل لارې د موندلو په نیت نن د افغانستان پاکستان چین او امریکا استازي غونډه کوي تر خبرونو وروسته په دې اړه د افغان چارواکو نظر در سره شریکو خبرونه سید کمال شاه عارف اوروي
سر کې د خبرونو سرچکه افغان چارواکي وايي هله مندې چې د اسلام آباد په نننۍ څلور اړخیزو خبرو کې به د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د لارې نقشه نهایي سي ټاکل سوی د سولې د عالی شورا لپاره نوی مشر او د دارالنشا رئیس ډیر ژر وټاکل سي او د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب یو کمانډان او د بسچ ملشه شپږ نور غړي په سوریه کې وجل سوی دي د خبرونو تفصیل افغان چارواکي وايي لمندي چې د اسلام آباد په نننۍ څلور اړخیزو خبرو کې به د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د لارې نقشه نهایي سي دا د افغانستان پاکستان امریکا او چین د استادو ترمنځ درې مده ډول څلور اړخیزه غونډه ده چې هدف یې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره د عملی طرحې رامنځته کول دي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی ازادي رادیو ته ویل افغان حکومت د دې بهیر پر چټکتیا ټینګار کوي او تمه لري چې د اسلام آباد په نننۍ څلور اړخیزه غونډه کې به د سولې د خبرو لپاره د لارې نقشه ورستی بڼه خپل کړي د سولې د عالی شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر حبیب الله فوزی ازادي رادیو ته ویل چې په دې څلور اړخیزه غونډه کې د سولې د شورا استازي هم برخه لري او د هیله مندې چې په دې پسې بل غونډه به له طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو غونډوي اخوا په مسکو کې د پاکستان شارج دافیر اته محمد شاهد انټرفاکس خبری اژانس ته په یو مرکه کې ویلي هیوا د تملري چې د اسلام آباد په نننۍ څلور اړخیزو خبرو کې به د افغانستان د سولې د خبرو اترو په اړه مهم پرمختګ وسی د افغانستان د سولې عالی شورا اجرایی پلاوی وايي هله مندې چې د دې شورا لپاره به ولسمشر ډیر ژر نوی مشر او د دارالنشا رئیس وټاکي چې ورسره به له دې شورا سره د نړیوالې ټولنې مرستې بیرته پیل سي د سولې د عالی شورا مرستیال تولال الدین پرون جمعه ازادي رادیو تویل امریکا او بریتانیا د نوی میلادي کال د پیل راهیسې د دې شورا د مشر د نشټوالي لقبله له دوی سره مالی مرستې ځنډولې دي شاغل الدین زیاته کړه
پراسیتی ورځو کې دا ان شاء الله د جمهور رئیس خوانه د سلګاری شورا د پار رئیس ته یی چې کوي واسو باندې د سلګاری شورا د اجرایی هیئت سره کوم ملاقات ترلو دا یې مسایې مو غوښتلې او وعده ورکړې چې زما د سلګاری شورا د پاره مناسب شخص پېنو
د سولې د عالی شورا په خوانی رئیس صلاح الدین ربانی د محل د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او د دارالنشا په خوانی مشر چې معصوم استانګزی و د محل د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست دی د دوی دواړو پر ځای د سولې په عالی شورا کې نوی مشران لاندې ټاکل شوی ښاغلی لودین وايي همدا تشددي سبب سوی چې مرستندوی هیوادونه له دې شورا سره مالی مرستې بندې کړې او د شورا کارونه هم ټکنی سي نو موړ هیله مندي سرګند کړی چې د ولسمشر لخوا د سولې ادالي شورا مشر تابته به د نوی مشر په معرفي کولو سره مرستندوی هیوادونه چې بریتانیا او امریکا یې په سر کې د بیرته له دې شورا سره خپلې مالی مرستې پیل کړي په بغلان کې جګړو زرګونه کسان د خپل کورونو پریښودو ته اړ کړی دي دا غلطه د ورستوي جګړو او نشټو نن شنبه دوله سورځي پرسوي که څه هم حکومتي چارواکي د بيځای سو کسانو شمیر 3000 کورنۍ شي خو ځای خلک وایي چې د جګړو لقباله ل خپل کورونو د بيځای سو کسانو شمیر تر دې زیات شي د بغلان سو تنو بيځای سو کسانو ازادي رادیو ته داسې ویل
تقریبا 3000 فامیل اوس بيځای سو دي ټول ډن بيځای ده یو کور په ډن وری کې نسته
کلو کې مالونه جای په جای پاتې دي مالونه ملولګې څه زخمی راوړو دی اترا پاغه دی طالب په نامه ولې یالته بندینې غنه روپی اخلي چې خجه ور سره دی خجم تالاشی کیږي ایوانانه مویل کیږي دی ابرو خلکم سپینګری والی تور غزو غم ناوري امنیت تور زو غم ناوري
ویل کیږي چې د محل غنی کورنۍ د پیلو خمرې په شار او د مرکزی بغلان ولسوالۍ په سخت شرایطو کې ژوند کوي. بې ځای سوي کډوال وایي تر اوسه د حکومت او مرستندوی ادارو لخوا ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده سوې. خو په بغلان کې له طبي پیښو سره د مبارزې رئیس نصیر کوهزاد ازادي راډیو ته وویل دوی د بې ځای سوي کورنیو د شمیر په معلومولو بوخت وو او تر اوسه دې ادارې یوازې 1500 کورنیو سره مرسته کړې ده. بیا هم اشراغلاست د امریکا دفاع وزارت تیر ورځ 198 عکسونه ننداره ته وړاندې کړل چې پکښې په افغانستان او عراق کې له زندانیانو سره ناوړه چلند څرګندېږي. په دې تصویرونو کې د ډیری بندیانو په لاسونو او پښو کې د وهلو ټکولو نښې معلومیږي. د امریکا دفاع وزارت وایي دا تصویرونه یو وروسته تر دې ترلاسه کړي دي چې د پوځیانو له لورې د بد چلند 45 دوسیې وڅېړلې. د امریکا د دفاع وزارت په وینا په 14 مواردو کې داسې کار اسناد ترلاسه شوي چې د هغوی له مخې به 15 امریکایانو ته سزا ورکړل سي. ایرانی رسنیو د جمعې په ورځ خبر ورکړ چې د سپاهي بازداران انقلاب بری جنرال محسن غوجریان د بسیج له ملیشه لشکرو تنو سره چې په خپل خوښه د سوریه جګړې تتللې وو وژل سوی دی. د دغه راپورونو له مخې دا کسان د سوریه په شمال کې د حلب په ولایت کې وژل سوی دی. په حلب کې له څو ورځو راپدې خوا د سوریه حکومتي ځواکونو چې روسي هوایي ځواک مرسته کوي پراخ عملیات پیل کړي دي او دغه ښار محاصره کړی دی. د ایران تسنیم خبری اجانس وایي د بسیج شپږ تنه چې په خپل خوښه د سوریې جګړې تتللي وو حالت نږدې هغه وخت شهیدان سول چې له مخالفینو څخه د شیعه وو د سپیڅلو زیارتونو دفاع کوله. تهران وایي چې پوځي سلاکاران یې د بشار الاسد د ځواکونو د ملاتړ لپاره سوریې ته استولې دي خو تهران دا ردوي چې سوریې ته یې ځواکونه د جګړې لپاره لېږلي دي. کاناډا پر ایران اکثر لګول سوی بندیزونه لری کړل چې له دې سره اوس کاناډای شرکتونه کولای سي چې له ایران سره سوداګري پیل کړي. له ایران سره د نړۍ شپږو پیاوړو هیوادونو اټومي تړون لاسلیک کړ چې له مخې ایران خپل اټومي فعالیت کموي او نړیوال بندیزونه تر لری کیږي. کاناډا دغه اټومي تړون غړې نه و خو د دې تړون له مخې وبخشي کاناډا دغه اټومي تړون غړې نه و خو د دې تړون ملاتړ کوي. په ورته وخت کې کاناډا وایي چې د اټوم او د لری واټن وشتونکو توغندي په برخو کې به پر ایران لګول سوی بندیزونه په خپل ځای وي. د کاناډا د سوداګرۍ وزیر وویل کاناډای شرکتونه اوس کولای سي چې له نوو کړنلارو سره عیار سي خو په هغو برخو کې چې اندېښنې سته محدودیتونه به پر خپل ځای پاتې سي. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پر روسیه تور پورې کړی چې هڅه کوي په سوریه کې په یو شخص پورې تړل نظام ټینګ کړي. په استنبول کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال اردوغان وویل له روسیه سره باید په سوریه کې د خلکو د وژل کېدو حساب وسي او زیات کړی چې مسکو او دمشق په شریکه په سوریه کې د 1400 کسانو د وژنې مسؤلیت لري. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په سوریه کې د کورنۍ جګړې د پیل راهیسې 268,000 کسان وژل سوي دي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځني څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به ووري چې د افغانستان د سولې عالی شورا د اسلام آباد نننیو خبرو ته هیله منه ده.
ناس وروسته امکان لري د طالبانو سره نیک په نیغه مذاکرات وشي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په روزګان کې د طالبانو له لورې د یو ماشوم وژنه غندي.
دا د اسلامي تعلیماتو پر ضد کار دی. دا د اسلامي قوانینو او د نړیوالو قوانینو پر ضد باندې
نړیوالو چاپی خبرونه ته د افغان ځواکونو پر کتنه لرو چې د افغان ځواکونو پر ورټیا او نیمګړتیا لیکنې کړې دي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري.
This is the first time that the unemployment rate has dipped below 5% in almost 8 years.
باراک اوباما اعلان وکړ چې په امریکا کې په تیرو 8 کلونو کې تر بل هر وخت بیکاری کچا ټیټه شوې ده. آزادی او اوریدونکو پروګرام کې تاسو په شخصي شپې پیغامونه خبرو او آزادی رادیو تاسو یو شمېر را رسیدلې اس می سنلول. افغان حکومت هلمند چې نن به د اسلام آباد په څلور اړخیزو خبرو کې د افغانستان د سولې په اړه طرحه یا د لارې نقشه نهایی شي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استادو په ګډون د درې مڅلور اړخیزه غونډه ده چې هدف یې د افغانستان د سولې د خبرو اترو لپاره د یو عملی طرحې چمتو کول دي. بل لورته د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د اسلام آباد په غونډه کې به د دوی استازي هم نن برخه واخلي. تفصیل د اجمل ان پوراپور کې.
د پاکستان پایتخت اسلام آباد نن د هغې څلور اړخیزې غونډې کوربه دی چې پکې د افغانستان د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره د لارې پر یوې نقشې یا طرحې خبرې کیږي. دا د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو په ګډون د ډول درېیمه غونډه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې څلورو هیوادونو د استازو ترمنځ په لومړۍ او دویمه غونډه کې چې په اسلام آباد او کابل کې جوړې شوې پرمختګونه شوي وو. د نوموړي په وینا اوس افغان لوری تمه لري چې په نننۍ غونډه کې به د افغانستان د سولې لپاره د لارې نقشه وروستۍ بڼه خپله کړي. ښاغلی مستغنی وایي په اسلام آباد کې په دې درېیمه غونډه کې ټاکل شوي چې د سولې د خبرو اترو لپاره د لارې نقشه نهایي شي. هغه ټینګار ته په پام چې افغان دولت د دې بهیر پر چټکتیا لري، موږ په جدي توګه هیله من یو چې د لارې دا نقشه به په دې درېیمه څلور اړخیزه غونډه کې وروستۍ شي. د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر حبیب الله فوزی هم هیله من دی چې په دې څلور اړخیزو خبرو پسې به بله غونډه له وسلوالو طالبانو سره د مخابخ خبرو اترو غونډه وي. اغلی فوزی ازادۍ راډیو ته وویل چې هم به د سولې د خبرو لپاره د لارې د نقشې د نهایي کولو په دې څلور اړخیزه غونډه او هم به ورپسې له وسلوالو طالبانو سره په مخامخ خبرو کې په افغانستان کې د اوربند مسله د بحثونو یوه مهمه موضوع وي. حبیب الله فوزی وویل د سولې د عالي شورا یو هیئت هم په دې څلور اړخیزو خبرو کې برخه اخلي.
سولې عالی شورا په دغه تیرو څلور اړخیزو مذاکراتو کې شریکه وه او په راتلونکي دریم څلور اړخیز مجلس کې به هم د سولې عالی شورا شرکت کوي، خو تر کومه حده چې دا مجلسونه تخنیکي بڼه لري په همدې هکله هغه پوه کسان شرکت کوي، ولې له دې درېیمې ناستې وروسته امکان لري د طالبانو سره نیغ په نیغه مذاکرات وشي چې په هغې کې به بیا د سولې د عالي شورا نور اعظم برخه واخلي.
د هغه اوازو په اړه مو چې ښایي د طالبانو استازي هم د اسلام آباد په نننیو خبرو کې برخه واخلي، د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له ویان شکیب مستغنی څخه وپوښتل. نوموړي کسان په دې غونډه کې د طالبانو د استازو ګډون په مستقیمه توګه رد نه کړ، خو ویل چې دا څلور اړخیزې خبرې د کابل د غونډې په دوام د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو ترمنځ دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر خاغلی فوزی هم ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د طالب استازو ګډون نشي ردولی، خو دا باور لري چې له طالب استازو سره به د دې درېیمې څلور اړخیزې غونډې وروسته د مخامخ خبرو زمینه برابرېږي. بلخوا په مسکو کې د پاکستان شرزافیر عطا محمد شاهد انټرفاکس خبري اژانس ته په یوه مرکه کې ویلي دوی تمه لري چې د اسلام آباد په نننیو خبرو کې به د افغانستان د سولې د خبرو په برخه کې یو مهم پرمختګ رامنځته شي. انټرفاکس خبري اژانس څخه غلی شاهد لخلي ویلي هیواد غواړي افغان حکومت او طالبان خپلو کې په یو داسې میکانیزم صلاح شي چې لمخې ګډ کار وکړي شي. په مسکو کې د پاکستاني ډیپلوماټ ویلي نه پوهیږي چې دا کار به څومره وخت غواړي، خو دوی په دې برخه کې د یو ستر پرمختګ په تمه دي چې د پوینا هیله مند دی د اسلام آباد په څلور اړخیزو خبرو کې به رامنځته شي.
په راپور کې مو واوریدل چې نن په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي غونډه کوي څو داسې حل لاره پیدا شي چې له افغان طالبانو سره د سولې خبرې پیل شي. په اسلام آباد کې د ازادي او مشال راډیو له مرکزي دفتره خپل خبریال ریاض موسخیل را سره په ټلیفون دی. موسخیل صاحب، په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د سولې عالي شورا تمه لري چې له طالبانو سره به تر نننیو خبرو وروسته مخامخ خبرو ته لاره هواره شي. پاکستانی سیاستوال پر رسنیو کې په دې اړه څه وایي؟ دوی هم همدومره هیله مند دي او که څرنګه؟
جی شبر صاحب، ډیره مننه. څنګه چې وام اورېده چې دغه کمی خبرې کیږي، وخت په وخت پاکستان چې کوم سیاستوال دي نو هغې هم دغه طرف ته اشاره کوي چې باید په افغانستان کې زر تر زره پوخ او تلپاتې امن راوستی شي. دغه رنګ چې کله مونږ د خارجه دفتر د ویان نه په دغه اړه تپوس کړی دی، وخت په وخت چې د هغې غونډې کیږي، نو هغه دا وایي چې د پاکستان کوشش دی او پاکستان غواړي چې په افغانستان کې امن راشي، خو دا کار با افغان حکومت پخپل کوي دوی وخت په وخت افغان حکومت او په افغان طالبانو او بلکې چې کومه 13 اولنې غونډه د سلور لخیزه کمیټه شو په اسلام آباد کې په هغه کې هم سرتاج عزیز دا خبره کړې و چې د مذاکرات نه وړاندې د پمیز د کې نسون وړاندې باید چې افغان حکومت او طالبان یو بل ته شرطونه کې نګدي. بیا د رستیو کې چې کله د افغان طالبانو لخوا داسې شرطونه مخې ته راغلي وو چې یو خو دې کم خارجي قوا دي هغه د افغانستان اوزي, بیا چې کم تور لیست د ملګرو ملتونو نو د هغې نه د دې د مشرانو نمونه اوخ کړي شي. د هغې په حواله سره هم ویل کېږي چې دا کومه نننۍ غونډه ده نو دا ډېره مهمه ده او په دې کې به د افغان طالبانو دغه دواړه شرطونه هم د کومه چې کوآرډینیشن کمیټې د دې په وړاندې ایښودی شي او دغه لړکې به د اعتماد سازۍ دپاره خبرې کېږي چې څنګه د افغان حکومت او طالبانو د مفاهمت دپاره اعتماد جوړ کړی شي. ورسره ورسره د راتلونکي کړنلاره چې که مذاکرات کېږي نو آیا که دا کم شرطونه مخې ته راشي په دې باندې که موافقه وشي نو امکان داسې سرګندېږي سرچینې وایي چې کېدی شي په بله غونډه کې بیا افغان طالبانو هم ځینې استازو ته بلنه ورکړي شي چې هغې په کومه څلورمه غونډه به کېږي په هغې کې بیا ګډون وکړي. دغه رنګ که دې وخت باندې په دې خبره موافقه ونه شوه نو دوی به کوشش کوي چې دغه اعتماد سازي تیاره کړي او د هغې په رڼا کې بیا د افغان حکومت او د افغان طالبان نیغ په نیغ مذاکراتو ته کښېني او د دغې دپاره چې کومه کړنلاره ده چې په راتلونکي کې بعد دغه کې د جنگ بندۍ عمل دی یا د افغان طالبانو د خوشې کولو چې کوم خبرې دي یا د تور لیست نه د اوښکو خبرې دي په دغه ټولو معاملو باندې به خبرې کېږي. نو نه یوازې پاکستان کې سیاستوال بلکې چې کوم نور نړیوال مشنز دي دلته سفارتخانې دي سفارتکاران دي هغه ټول هیله مند دي چې دا کومه نننۍ غونډه کېږي نو امکان دی چې په دې کې به ګټورې نتیجې روزي او د افغانستان د راتلونکي دپاره به دا ډېره ښه او یو فائدہ منا ثابت شي. جی
مسخیل صاحب, تاسو چې د خارجه وزارت ویان سره تاسو خبرې کړې دي او هم درس مو د سرتاج عزیز خبرو ته اشاره وکړه,
جی
په کابل کې چارواکي هم همدا نظر ورکوي چې د پاکستان حکومت له طالبانو سره د سولې په خبرو کې مرسته کوي خو د پاوز په برخه کې ځینې کسان په افغانستان کې شک لري. پوزیان څه وایي؟ هغه هم د دې خبرو ملاتړ کوي او کثرنګ
تر سوچ د فوج یا د آی ایس پی آر د اماړیکو د سانګې خبره د نو هغې په دغې حوالے سره تر اوسه پورې څه خبر یا باقاعده څه بیان نه دی جاری کړی, بلکې کله چې مونږ د خارجه وزارت یا د خارجه دفتر نه دغه تپوس وکړو چې آیا پوز او سیاسي حکومت هغه په دغه لړ کې په یوه پاڼه دی یا په یوه لار دی یا دی یوه خوله دی, نو د هغې وینا ده چې بالکل هم دغسې ده او په دې کې هیڅ دوه رایې نشته. ګنې فوج هم غواړي چې په افغانستان کې د امن او استحکام وی. بیا په دې کې شیبر صاحب دا خبره هم د ذکر ده چې هر څوک د دې آی ایس پی آر یا چې کومه د پوز د اماړي کو څنګه د هغې په دې حوالے سره څه خاص خبر پاڼه یا څه باقاعده څه شی نه دی خپور کړی, خو د فوج سرچینې وایي چې پرون یو غونډه شوې ده د افغانستان او د پاکستان چې کوم استخباراتي ادارو مشران دي د هغې ترمنځ. دغه رنګ په هغه غونډه کې هم د چین او د امریکا استازی یا دغه نمائندگان هم ناستو, نو ظاهر ده چې دا یو ډیر لوی پیشرفت او پرمختګ دی چې د دوانو ملکونو استخباراتي ادارو مشران کې نستل. د دینه دوه ورځې وړاندې د افغانستان چې کوم د ملټری اپریشن یو پلاوی او د ډایرکټر جنرال په مشرۍ کې هغه د پاکستان سفر کړو دلته کې ملاقاتونه کړي دي د خپل همپای سره او د نورو سره, نو دا داسې اشاره دي چې ښایي چې پاکستان کې هم پوز او حکومت هغه غواړي چې په افغانستان کې امن راشي او دغه امن لپاره لاولنې اقدام چې کوم دی نو هغه اعتماد سازي د دوه ملکونو ترمنځ چې په یو بل اعتماد جوړ شي او د دغه اعتماد سازي لړکی بیا د کمی چې د فوزي مشرانو یا د استخباراتي ادارو د مشرانو سفرونه دي نو هغه ډیر زیات اهم دي. جی
ځینې کسان وایي چې چین یو ډول په پاکستان باندې فشار راوستي دی چې د افغانستان له طالبانو سره د سولې خبري مخته لاړ شي. چین په پاکستان کې یو منلی هیواد دی. پاکستانی رسنۍ په دې اړه څه لیکنې کړي دي او کنه؟
په دغه حواله سره خو خصوصي شیبر صاحب لیک یا صدغه نه راغلی چې غنی چین پاکستان ته وایي یا ټینګار کړي چې باید نور هم چټک کردار ادا کړي، او وخت په پاکستان د دغه خبرې ژمنه هم کړي ده، دای په بیا بیا تکرار کړي هم ده چې پاکستان په افغان طالبانو باندې یا په افغان حکومت باندې داسې څه قسم فشار نشي راوستي، دا زور نه لري چې په افغان طالبانو باندې هغوی په زور د مذاکراتو میز ته راولي. البته چې پاکستان څومره کولی شو نو هغه کړي هم دي، په دغه لړ کې د مولا برادر او د نورو په ګډون باندې چې کم طالبان خوشی کړی شوی د پاکستان نه د افغان حکومت په خواص باندې، او دغه رنګ د غیر لپاره چې نور کومه د سفر زمينه برابرولو، نو هغه ټول اقدامات پاکستان کړی دي. البته چین یو داسې ملک دی چې هغه باندې د هر طرف نه اعتماد کیدی شي، مطلب د افغان طالبان هم او کومګ وګورو چې کم د مذاکراتي عمل لړۍ شروع کده، نو د هغه هم لومبه غونډه چې کوم وو هغه په چین کې شو، په اورنګچی کې شو، بیا د غیرستو د مری مذاکرات وشو، نو د چین کردار یقینا چې هغه لپام نه شو ایستې هغه ډیر مهم دی. خو داسې براه راست په پاکستان باندې څه قسم فشار نشي چولې او نه پاکستان داسې څه کردار لوبول شي چې ګنی په زور د طالبان د مذاکراتو میز ته یا مفاهمتي عمل ته راولي. جی
ریاض مسخیل، مننه. دا صدیا مشال رادیو خبریال اسلام آباد له تاسو سره.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو پورې بیا آشنا رادیو په منځنۍ سپد ول شپږ نوي په ټول افغانستان کې خبري شي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون پر روزګان کې د افغان ماشوم احمد وسیل وشنه د اسلامي او ټولو نړیوالو حقوقو خلاف عمل ګڼي. احمد وسیل هغه افغان دولس کلن ماشوم چې د پلار تر وژل کېدو وروسته د وسلوالو پر ضد وسله اخیستې وه، خو په وروستیو کې وسله په قلم بدله کړې وه چې ووژل شو. اجمل تورمان له کابل راپور لري.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د افغان ماشوم احمد وسیل لخوا وسلوالو ته د کوم خطر نه موجودیت د لوی بی ګناهی ګڼي او وژنه په کلک ټکو غاندي. د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار د جمعې په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د نوموړي افغان ماشوم وژنه د اسلامي او ټولو نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی.
د حالت د مکتب ته د وار حالت کې د دېونه هیڅ خطر پیښ نه و، او دا د اسلامي تعلیماتو پر ضد کار دی، دا د حافظه قوانینو او د نړیوالو قوانینو پر ضد باندې ځانګړې توګه باندې بشرپاله قوانین چې د جنگ په حالت کې
خاغلی بیدار په پوځي فعالیتونو کې د ماشومانو نه استفاده هم د ټولو نړیوالو اصول او قوانینو خلاف عمل ګڼي. احمد وسیل هغه ماشوم چې کابو یو کال وړاندې د خپل پلار د غچ اخیستلو په هدف د وسلوالو پر ضد وسله پورته کړه، د خپل ولایت د سیمه ایزو امنیتي چارواکو لخوا د اتل بتوګه وپیژندل شو، خو چې ټوپک یې په قلم بدل کړ او د ښوونځي لاره یې خپل کړه، نو د خپلو ژمنۍ رخصتیو په وروستۍ ورځ د وسلوالو لخوا په ګولۍ وویشتل شو. دغه وژنې چې پړې وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیستې، د ماشومانو د حقونو د یو شمېر فعالینو تنخ پرګونونه هم راپارولې دي. د ماشومانو د حقونو فعال عبدالودود افغان په دې اړه ازادۍ رادیو ته وویل
چې یو کس دې په جګړه باندې بوختي او بلاخره هغه د دې نتیجې ته ورسیږي چې جګړه د حقانیت لار نه ده، بلکې د حقانیت لار قلم ده، او دای قلم په لاس باندې اخلي، او دا وجل کې دا د ټولو اصولو خلاف کار ده، او هر هغه چا چې دا کار کړی واقعا دا یو غیر اسلامي او غیر انساني عمل ده چې باید داسې نه وای کړی.
د احمد وسیل وژنه د بشري حقوقو د یو شمېر نړیوالو بنسټونو لخوا هم غندل شوی، او دای د بشري قوانینو خلاف عمل ګڼلې ده. په افغانستان کې ماشومان تر ډیره د جګړې قربانیان دي، او د بشري حقوقو د چارو افغان کارپوهان سپارښتنه کوي چې له ماشومانو څخه باید په جګړه کې کار وانه خیسل شي. دوی د جګړې په خېلو غاړو غک کوي چې ماشومان هدفونه ګرځوي، او د دوی خوندیتوب ته چې یو نړیوال اصل دی جدي پاملرنه وکړي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته احمد تکل کتنه کوي. په دغه چاپی خبرونو کې د افغانستان په اړه څه خبره شوې دي سره اوري.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل وروستۍ غاڼه کې په یو مطلب کې لیکلي دي چې له وسلوالو طالبانو سره د جګړې د فشار لکبله ملي اردو اړوتې چې په خپل لیکو کې د پخوا په پرتله د لوړ عمر لرونکو کسان استخدام کړي. ورځپاڼې زیاتوي د افغانستان د ملي اردو د توان او ظرفیت په اړه اندېښنې تلوي، خو په تیر یو کال کې د وسلوالو طالبانو د حملو له زیاتېدو سره د ملي اردو نیمګړتیاو ته پاملرنه هم زیاته شوه. واشنگتن پوسټ لیکي چې په تیرو نږدې 15 کلونو کې د ملي اردو د پیاوړي کولو لپاره د امریکا لخوا د شاوخوا 15 میلیارد ډالر لګښت سره سره د تیر کال په وروستیو میاشتو کې کندوز ښار د طالبانو په لاس سقوط وکړ. د ورځپاڼې په وینا که څه هم دا ښار بیرته د طالبانو له ولکې وایستل شو، خو دې کار د هیواد پر قلمرو د افغان حکومت په اداره کې نیمګړتیا څرګنده کړه. واشنگتن پوسټ د څارونکو له قوله لیکي چې وایي ملي اردو ته په تیر یو کال کې بېساري تلفات اوښتي، که څه هم دقیق ارقام نه دي ورکړل شوي، خو د امریکا پوځي چارواکو ویلي دي چې د ملي اردو د تلفاتو شمیر په 2015 کال کې په 28 زیات شوی دی. نو ځکه ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پخوانی عمومي قومندان جنرال جان کمبل د ملي اردو پلیکو کې د استخدام د شرایطو د بدلون سپارښتنه کړې، او اوس هغه کسان چې عمرونه یې 15 کاله او حتی تر هغه زیات وي د سرتیرو په توګه استخدامیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو هند او پاکستان کې د پوځ لیکو ته له 23 یا 24 کلونو د لوړ عمر لرونکو کسان نه استخدامیږي. فلادلفیا ټایمز ورځپاڼه هم په خپل پرونی غنه کې د ملي اردو د نیمګړتیاو په اړه په یو تحلیلي مطلب کې د جنرال کیمبل وینا نقل کړې ده چې وایي افغانستان د امنیت او ثبات هغه لازم پړاو ته نه دی رسیدلی چې په 2014 کال کې د امریکایي ځواکونو په شمیر کې کمښت راوستو ته لاره اواره شي. ورځپاڼه لیکي چې اوس مهال په افغانستان کې امریکایي ځواکونه په دوو برخو ویشل شوي. لومړی ډله هغه 6800 سرتیری دي چې د ناټو په مشرۍ د قاتم لاتر د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې دنده ترسره کوي، او دوهمه ډله هغه سرتیری چې د تروریزم پر ضد د جګړې په ماموریت کې برخه لري. فلادلفیا ټایمز د مطلب په دوام لیکي امریکایي پوځي کارپوهان او له هغې ډلې په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو په خوانی عمومي قومندان جنرال ډیوډ پترایس ټینګار کوي چې افغانستان تر هر څه مخکې هوایي ځواک ته اړتیا لري، او د امریکایي چارواکو په وینا په تیر یو کال کې داسې ورځ نه و چې افغان ځواکونو به د امریکا له پوځ څخه د هوایي مرستې غوښتنه نه وي کړې. فلادلفیا ټایمز په پای کې د جنرال کیمبل له قوله لیکي چې وای افغانستان محدود هوایي ځواک لري، او اوس چې په افغانستان کې د دند پای ته رسیدلې دای بد خپل دند د پای پر راپور کې د افغانستان د ملي اردو او هوایي ځواک د پیاوړي کولو پر اړتیا ټینګار وکړي.
د افغانستان د وزیرانو شورا د مصوبې پر 65 ل ترافیکی بهیره د شیلاس موټر وستلو ته 15 میاشتې پاتې دي. نجیب زمان د موضوع په اړه د کابل د ترافیکو له مدیر مل پاسوال اسدالله سره مرکه کړې، او په سر کې ل ترافیکی بهیره د شیلاس موټر د ایستلو لپاره د دوی د پلان پوښتنه کړې.
دا خو د موږ تصمیم نه ده، او دا تر اوسه په دم مورید کې کوم د سی فیصله نه ده شوی. مصوبې شماره 4 چې په سال 91 په دوم دیسال کې نه پسیوي واغه کې لیکلې و چې تر دوم دی ساو د پنځنیم کال پورې د اعتبار لري، د هغه نه پسته بیا دا وسایت پرځه سي په پرځه باندې خاصه مو تر وسه پورې موږ ته کدبی یا رسمي چی نه درغلې چې موږ دا بیا د جادې نه وباسو یا تخریب کو.
ځینې گزارشونه سته چې د وزیرانو شورا د مصوبې پر 65 ویل سي دي چې تراتلون کې ساور میاشت پورې یو شمیر زیات موټر چې شیلاس دي یا د پاکستان لاس دي هغه به د ترافیکی بهیره وایستل سي.
تاسو ته معلوم ده چې ریاست ترافیک په دمو کې هدایت غوښته ک پاس نه دومره فیصله راغی چې دا عملی شي بیا عملی کیږي، او کنه بل کوم هدایت راغی هغه بل هدایت عملی کیږي.
که چیرې دغه مصوبه عملی سي او تاسو وغوړی دغه موټر له ترافیکی بهیره وباسي، څومره موټران به چې تاسو یې وباسي دغه بهیر سره؟
ما سره 1350 سره د حساب دي دلته مرکز کابل کې. ا دې ولایت څه خبر نه ولې دې ولایت یې سم سره نشته چې هغه دقیق ارقام ما سره نشته هغه ریاست ترافیک سره دی.
که چیرې دغه موټران ټول سي بدیل به سوي د خلکو لپاره
هغه مصوبه په اول کې چې دوی څه بدیل نه لري، مصوبه په اول کې هم دغه څه لیکل شوی و چې دوی 15 کال پورې دوی ته سند ورکړي، او سند هم جواسر هم د نورو وسایط نه سره فرق کوي، او پاسې پنځه کاله د دوی اسناد ټول کې او سبدین نه لري. خو په اول کې د دوی نه تضمین اخیستل شوی، ضمانت اخیستل شوی چې دا موټر رنګ کولای نه شي، دا موټر په چا باندې خرڅولای نه شي، بل ولایت ته وړای نه شي، تفسیر کولای نه شي، تبدیل احسان نه شي کولای. دا ټول په مغاوره خو کې دي چې دوی په اول کې خپل موټر چې محصول وکړ په مغاوله په مغه طرز لمر کې دا مسایل پکې ذکر شوی دی.
یعنی په راتلونکي کال په ساور میاشت کې به دغه مسابقه عملي شي.
خو څه خو هغه مسته دی، اول د ساور، د دوم د ساور تر اخر د ساور پورې دوی میاد لري تقریبا 15 میاشتې پاتې دي. دوه میاشتې د کال او درې میاشتې هم د راتلونکي کال تر اخر پورې کا هغه مسابقه تطبیق، هغه مسابقه تطبیق او قبل کوم حکومت راغی قبل حکومت تطبیق.
د کابل د ترافیک مدیر ملپاسوال اسد الله.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالقدیر تکین لسابل لیکي د هنی فاطمر د ترکیه سفر ډیر مهم دی او د فعال ډیپلوماسي ښکارندوی کوي. عبدالواسع ارمان له لوګر لیکي افغان حکومت بل طالبان سره سول وکړي، له داعش سره به څه کوي. جمال الدین له کابل لیکي طالبان باید سول وکړي، داعش ټول خارجیان دي، سول ورسره پکار نه ده. محمد اسلام ارمان له خوست لیکي پاکستان نه غوړي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر شي. فضل له پارون لیکي د سولې خبري نتیجه نه ورکوي. قاضي محمد مدني له ومالکي په نورستان کې انټرنیټي خدمات نشته. هته به جو ډیر شته کې شوې لند خبرونه له د ازادي رادیو د کابل استودیو سره اور.
افغان چارواکي وایي هیله مند دي چې د اسلام آباد په نننیو څلور اړخیزو خبرو کې به د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د لارې نقشه نهایي سي. د افغانستان د سولې عالي شورا اجرایي پلاوی وایي هیله مند دي چې د دې شورا لپاره به ولسمشر، ډیر ژر نوی مشر او د دارالنشر رئیس وټاکي. په بغلان کې جګړو زرګونه کسان د خپل کورونو پرېښودو ته اړ کړي دي. د امریکا دفاع وزارت 13 ورځې وسلو اتنی وی اکسونه ننداری ته وړاندې کړل چې پکشي په عراق او افغانستان کې لزندانیانو سره ناوړه چلند سرګندېږي. ایرانی رسنوی د جمعې په ورځ خبر ورکړ چې د سپاهي پاسداران انقلاب بری جنرال محسن غوجریان د بسیج ملیشه لشپړتنو سره چې په خپل خوښه د سوریه جګړې ته تللی وو وجل سوی دی. کاناډا پر ایران اکثره لګولې بندیزونه لري کړل چې لدې سره اوس کاناډای شرکتونه کولای شي چې له ایران سره سوداګري پیل کړي. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پر روسیې تور پورې کړی چې هڅه کوي په سوریه کې په یو شخص پورې تړلې نظام ټینګ کړي.
له سید کمال شارف څخه په مننه د ازادي رادیو پروان خبرونه کې وړاندې د ساينس او ټکنالوژي دنیا پروګرام لرو او پکې مول نو اختراعات او خبرو خصوص یو نړیواله مسله راخلو. په امریکا کې د بیکاری د سطحې د ټیټې دو پاړه د شمیرو لخ پرې دو ورسته ولسمشر بارک اوباما وویل امریکایان باید واستقبل هواد د اقتصاد پاړه شې احساس ولري. پروند امریکا حکومت په یو راپور کې وویل چې په دې هواد کې بیکاری په تیرو اتو کلونو کې تر ټولو ټیټې سطحې پوسلو کې څلور اشاریه نه تر اخلي ده. اجمل اند د ازادي رادیو د خبر د څنګ راپور په دې اړه اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما په دې هیواد کې د 2008 او 2009 میلادي کلونو د مالی بحران څخه راوتل ستایلی وای امریکا د محل پنړۍ کې تر ټولو پیاوړی او باثباته اقتصاد لري. ولسمشر باراک اوباما چې پرونی په دې اړه د شمیرو تر خبرېدو وروسته په سپینه ماڼۍ کې خبرې کولې وویل موږ د نړۍ د بل هر پرمختللي اقتصاد په مقایسه چټک کوي او خګه مناخستی نو مولي ویل امریکاز بزنس از کریټډ انذر. ولسمشر اوباما وايي په امریکا کې سوداګریزو بنسټونو په تیر میاشت کې یو سلو یو 50,000 نوي کاري فرصتونه رامنځته کړل. په امریکا کې د بیکاری کچه چې په 2009 میلادي کال کې په سلو کې لس تر رسیدلې و اوس په سلو کې 4.9 تر کم شوې. حتی په تیر میاشت کې تر دې هم په زیات اندازه امریکایانو نوي کاري فرصتونه ترلاسه کړل. نو له دې مخې په تیر اتو کلونو کې د لومړی میاشت چې د بیکاری سطح پکې په سلو کې لپینځو هم راکمیږي. ولسمشر باراک اوباما دا هم وویل چې په تیرو شپږو کلونو کې امریکایي سوداګریزو ادارو 4,000,000 نوي کاري فرصتونه رامنځته کړي دي. نوموړي همدارنګه د لخوا د وړاندې شوي روغتیایي بیمې د پروګرام ستاینه وکړه. وی ویل 3,000,000 امریکایانو چې روغتیایي بیمه یې نه لرله په دې موده کې د روغتیایي بیمې څښتنان شول.
نوموړي پر دې سربیره هم ومنله چې د اقتصاد د عمومي لوري په اړه لا هم اندېښنې شته او زیاته یې کړه چې د 2008 او 2009 میلادي کلونو د بیکاری، د اسهامو د بیو د رالوېدو او د کورونو د بازار د خرابېدو خاطرې لا هم د امریکایانو په ذهنونو کې تازه دي. د امریکا ولسمشر په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ چې د تیلو د بایو پر الویدو او د اقتصادي وضعیت په خکېدو سره د دې سم وخت را رسیدلې چې د پاکې انرژي کارولو خواته ګامونه واخیستل شي. بارک اوباما وویل موږ باید د شوي پرمختګ په اړه ښه احساس ولرو، خو دا هم باید ومنو چې نور کار هم پاتې دی چې باید ترسره شي. نوموړي زیاته کړه چې د سه شنبې په ورځ چې کانګرس ته کومه بودیجه وړاندې کوي، په کې د کاري فرصتونو د رامنځته کولو او ساتلو په اړه طرحې ځای کړي دي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آزادی رادیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون او پل علم ښارونو کې، همدارس په غزنی کې د اف ام په 3.5 خبري شي. د ازادي رادیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو، خو تر هغه مخکې د ساينس او ټکنالوژي دنیا پروګرام اسمت ساروان وړاندې کوي او په دې پروګرام کې مو په نړۍ کې ل یو شمیر نویو اختراعاتو خبروي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
یو تازه څیړنه شي هغه کسان چې په ژوند کې تر نورو زیات منفي وي، یا په اصطلاح د ګیلاس یوازې نیمه تشه خواویني، زیات ټکر کوي. دا څیړنه وایي څوک چې منفي وي د یوې منفي پیښې په وړاندې چټک عکس العمل نشي. د بیجنګ د ارواپوهنې د انسټیټیوټ څیړونکو د موټر چلوونکو پر خویونو او ځانګړتیاو د دې لپاره څیړنه کړې چې آیا د انسانانو خوی او سلوک له ترافیکي پیښو سره تړاو لري. دا څیړنه چې په پلاس 1 مجله کې چاپ شوې پر و دیش موټر چلوونکو شوې ده. په دې څیړنه کې 15 چلوونکي خطرناک چلوونکي او دروش نور خوندي یا ډاټمن چلوونکي بلل شوې دي. د موټر چلولو په محل د دوړو ډلو عادتونه وڅېړل شول، لکه دا چې آیا د موټر چلولو په وخت کمربند تړي، آیا لسري اشاره تیریږي او کنه. وروسته د چیرنې له هر برخواله وغوښتل شول چې د ځنګړو عکسونو په اړه نظر سرګند کړي. چیرنې وښودل چې بدبینه کسان تر نورو زیات ټکر کوي. ساینس پوهانو د سې زنګو جوړ کړي چې د ماشوم د ویدولو لپاره ډېر ورو زنګی شي. د دوی په وینا د الکترونیکی زنګو له یوې خوا میندې د ماشوم د آرامولو لپاره د زنګو د پرلپسې شورولو له تکلیفه بېغمه کوي، او له بلې خوا تر عادي زنګوګانو د ماشومانو لپاره زیاته آرام بخښونکې ده. دا زنګو په عین وخت کې ماشوم ته د خپل مور د زړه د ضربان ژغ اوروي. د هرې نوې وسیلې په شان د دې زنګو بیه فعلا زیاته ده. په لا پرمختللو ډولونو کې لا زیات امکانات شته. دا الکترونیکی زنګو د موبایل ټلیفون له لارې هم کنټرولېدای شي. د دې مطلب دا دی چې د ماشوم مور او پلار ته اړتیا نشته چې خامخا دي د ماشوم تر څنګ ناست وي. ساینس پوهانو د اوبو یا شربتونو د سړولو لپاره یو داسې کوچنی وسیله جوړه کړې چې اندازه یې د یو قلم همره ده. دا وسیله د اوبو یا شربتو په ګلاس کې ایښودل کیږي او ډېر ژر سړوي. دا وسیله خصوصا د دوبی په موسم کې په هغه ځای کې چې یخچال او فریزر نه وي ډېره په درد خوري. دا وسیله چې چیلنګ سپ سټیک نومیږي چارج کېدو ته اړتیا نه لري، بلکې د دیوالي ساعت په شان پندول لري چې د هغه د خوځیدو په وسیله انرژي ترلاسه کوي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
با
لا بلا چې په سناتوري کې را نه وستلم
چې زلا د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر څه
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
مو خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوره سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری
آزادی او آوریدون کی جوڑون که فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم ستاسو د روغتیا په هیله خوشاله يم چې بیا ستاسو د پیغامونو د خبرولو وخت را ورسید دوستانو زموږ په پیغام سپټون کې دستګه کې داونه بیا هم د دوستانو هغه نظرونه او وړاندیزونه ډیر اوریدل کیږي چې د افغانستان د سولې په اړه دي مشته سټولو ته معلومات چې سوله د افغانستان یو اساسي او مهمه اړتیا او غوښتنه ده او ټول افغانان سولې ته ترجیح دي نو زه هم غواړم دغه ټلیفوني تماسونه تاسو سره شریک کړم چې ځینو اوریدونکو پکښې د افغان حکومت لخوا د سولې هڅو ته خوشبيني شولې ځینو بیا ویلي چې دا هڅې به شایي بریالۍ نه وي او داسې نور خپل نظرونه راته پریښي دي چې یو څو به دلته تر واورو حلو
السلام علیکم زه په اړه ولایت څخه یا نن څنګه دغه امریکایان چې دغه امریکایان سولې مداري ته خبره غوښنه ته دې وره خدای دې په خیر سولې مداري موږ تلوار تر وکړي تلوار وکړي شو غوښ په ورځ حالات خراب کیږي اما دا چې امریکایان وایي دا پنځه سم کال کې دا هیڅ جنګونه و موږ په شرفین کال کې به دې هیڅ قانوني نه جنګونه دې هیڅ کدی به دې هیڅ نه دی یو څو دې تاریخ چې دې داسې مالي نه ستنه نو دې څنګه نه غل چې سولې په وانځي کړی چې دې وغاړي په ان شاء الله سولې جوړه دي السلام علیکم ورحمۃ اللہ
السلام علیکم زم جانم د هیمن ولایت لا آزادۍ خصوص سالین خدای دې وکړي چې ورو غرات په افغانستان څخه پنځه څخه حافظ الله څخه لکم چې امن راولي ورو غ جوړ او کید احوان څخه او لوغو څخه لکم چې اورونو راز کې ورو غ جوړ او کی والا بس افغانستان در بدر یو ورځ ما ورور مې یو ورځ د بچا ورور مې یو ورځ ولې دا چې کوم څه جام خنال کی تاسو له جوړ کی
السلام علیکم زه د ازادي رادیو ټول کارکوونکو ته خپل غږیز پیغام یزدمه او د دې د فارز سلامونه وایم زما نظر دا دی چې صلح په افغانستان کې چې کوم د صلح خبرې کیږي هغه خبرې د صلح بې فائدې دي ځکه چې د یو خواته خارجان په افغانستان کې لا نور ځای پر ځای کیږي لا نور بی د افغانستان د اشغال لپاره راځي او په بل سر کې بیا د مذاکرات خبرې د طالبانو سره کیږي نو موږ خو دې صلح ته هیڅ خوشبینه نه یو بلکې د صلح مردا شي بولو چې یو ماسي اټکلي خبرې وشي کیږي ځکه چې نتیجه فزادې لسکاله هم نه د وکړي هغه وانونه هغه دې سیان هغه بمبار پر ملت باندې شروع دي نو موږ د ملت خلک دې صلح ته خوشبینه نه یو نن به د صلح په دغه طریقه سره کیږي کثیر خارجان وکیل وای خارجان نه وای او د خارجان کوټ وای نو مشته مر به څو خوشبینه وای چې صاحب افغانستان کې راځلی وای اما اوس مشته د ملت خلک او دې ته نه خوشبینه چې په افغانستان کې به څو حراسي
السلام علیکم زه زلمی سالار د کندهار ولایت معروف ولسوالۍ څخه تکلیف تر کوم زما غوښتنه د افغانستان ولسمشر او جرایي رئیس څخه ده څرنګه چې افغانان د بیمنی څخه تر ټولو زیات رانځوړي همدا بیمنی د خلکو پر اقتصاد تعلیم او د ژوند پر هر اړخ ناوړه غیر شیندي تاریخ تر شاهد دی چې په افغانستان کې امن د مقدونی اسکندر څخه بیا تر اوسه چې په زرهاو کلونه کیږي د زور د لارې نه دی تامین شوی او د دې روان څلور کلن ناورین راهیسې شاوخوا نو نسلک انسانان د تیر تر خپل تیر سول خو هغوی د زور د لارې اړوند مرامونو ته تسلیم نه سول پردوی د افغانانو ترمنځ د باور فضا هر کله منځ وړي ده اوسنی مشران باید هڅه وکړي چې نور افغانان پر دې نه کې هغه چې پر دې سوي دي خپل کې د افغانانو غمخوار چې خپل افغانان نسی د نړۍ د بل کوم انسانان به خینس کېدلای د خدای پاره دی یو مذهب یو دین یو قبله یو رسول یو خدای جل جلاله پیروان یو خو قتل او قتال مده نړۍ تر ټولو بيدونه انسانانو زیات دي کوم رهبر کولای شي کوم مشر کولای شي چې دغه ټولو وجنو د مرګ پتواوی پر ځای ودروي کوم رهبر کولای شي کوم مشر کولای شي چې هر یتیم هر کونډې او هر بوري جواب وایي دا هر وخت سوله په افغانستان کې او په ټول نړۍ کې د واښ کار کیږي هیڅ مخالف لوري نه غواړي چې د اړوند تګلاري کړهونه به ارزښت وبلل شي نو طبعا په نور نړۍ کې خلک زاش سره گی خو موږ یوازې اتکار ته پک پر خلک لیدل
مننه وروره لکه د هر ولایت خزمو جوړیدون کې ل جګړو څخه د افغانانو پر ستړیا او بیزاری خبرې وکړې وای چې نور باید د جګړو او زور لاري نه بلکې د روغې جوړې د لاري خلک پر قرار سي محترمه موږ هم په دې لې یو چې دا ورځ ژر تر ژره راسي چې ټول افغانان د سولې او امن پر ټغر سره کښینی خو تر د دماغ یو بل اوریدون کې مو بیا خپل نظر داسې سرګن کړي و چې کوکه روانو حالات ته پکې د سولې روانو هڅو ته خوشبيني نسته نو راځي په دې اړه چې دغه هڅې به څونه بریالي وي او قانصور خوشبيني ورته ستا یا نسته د افغانستان د سولې علي شورا نظر وورو چې له ازادي راډیو سره په دې تړاو یې خبري کړې دي د دې شورا مشر عبدالحکیم مجاهد د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه وایي
لنیک مرغه د افغانستان د بحران د حل لپاره مختلف لارې چارې اوس په کار باندې لیدل دي لومړی د اسیا د زړه په کانفرنس کې د هیوادونو د ګډون کو هیوادونو په مشوره باندې یو کمیټه جوړه شول چې په هغه کې د افغانستان حکومت پاکستان امریکا او د چین حکومتونه شامل دي چې د وسلوال مخالفینو په څنګه توګه د طالبانو د اسلامي تحریک لپاره د مذاکراتو یو تګلارې جوړوي یو لار نقشه جوړوي ای خوانه د پګواش د موسیل خوانه په قطر دوه کې یو بل کانفرنس یو بل غونډه روانه و په غیر رسمي توګه باندې کتم د سولې علي شورا په یو کې شرکت کړی دا رسمي ډول باندې او د افغانستان دولت ولی بیا هم د طالبانو د اسلامي تحریک یو غټ هیئت د عباسستاني زی په مشرۍ باندې په یو کې شرکت وکاو او لومړی ځلې د سترګوندونه وکولې چې د هغوی نه د معلوماتل چې هغوی اصلا د مذاکراتو لپاره آماده دي نو جماندا دواړه هلې ځلې کار سره راځي کو دي امید مختره کوي حالات وړي بدل سوي دي هغه غونډې چې په اسلام آباد کې او کابل کې تر سره سولې د داخل د غونډو نه د سترګندي چې پاکستان د ځلې په نسبتا په صادقانه ډول باندې واړی چې د همدغه تګلارې یا د روډ ماپ سلسله کې همکاري وکړي نسبت ته په خوانې په کلوړو کې بدلون محسوسيږي نو هم د پاکستان حکومت هم امریکا او چین واړی چې نور د طالبان اسلام تحریک پای په افغانستان کې د سیاسي پروسس راوځي سي د افغانستان حکومت خو به کوشش کوي چې د ټول وسلو لري د افغانستان په سیاسي پروسه کې را کیلی سي او را یو ځای شي هم چنان د طالبان د اسلامي تحریک نن به موغتنه دا وی چدی دی یو واحد قیادت لمخي د مذاکرات مستراسي او خپل وړي وړي ډلې ټول په خلا کې او د دې په بین کې دا اوسم د پخلاینه ډلې د علماء او کار کوي چې سره متحد سي خدا پس موږ حسبي خو که ممکن نه وي انګریزی کې مثال د سمثینګ از بیټر دین نثینګ ک یو څوک هم یو ډله دوه ډله هم د افغانستان له دولت سره په سیاسي پروسه کې یو ځای کیږي په عادلانه ډول باندې دا به د افغانستان خلکو په ګټه باندې وي
د افغانستان د سولې د علي شورا د رئیس عبدالحکیم مجاهد سرګندونی مو اوریدې چې وای د سولې د هڅو بریالیتوب په دې پورې اړه لري چې د سولې په اړه د همژغي څلور اړخیزه کمیټه باید په خپل راتلونکو غونډو کې یو مشخصه تګلارې جوړه کړي او د یو بل سره په تفاهم ورسیږي په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا وای چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د همژغي کمیټه به د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې په خپل غونډه کې د لارې نقشې پر ورستي کې دوه خبرې وکړي. د دغه وزارت ویاند شکیب مستغنی هیله شي چې په دې برخه کې عملی ګامونه پورته شي. راځي د شغل مستغنی د څرګندونې په ګډه واورو.
قرار است در 30مین نشست گروه
د وی ټاکل سوی د سولې د همژغۍ د څلور اړخیزي غونډې په درېمه ناسه کې چې په اسلام آباد کې جوړې شي د لارې پر نقشې ډېر خبرې وسی او د لارې دغه نقشه نهایي سي.
دوستانو د سولې خبرې خو مهم دي او په دې هیله چې دغه هڅې ژر تر ژره بریالۍ سي ځکه زموږ خلک واقعا نور ستړي سوي دي له ناامنیو څخه. نو راځي د دوی دغه شکایتونه یعنی د ناامنیو څخه د اوریدونکو شکایتونه په خپله د دوی په ژغونو کې واورو.
الو السلام علیکم. زه خپل پیغام د الله ته تاسو ته پریو دم. زما د اغوستنه د اشرف غنی سره زما سلام دی ورسی چې دغه د زابل په ولایت کې د خلک ټول پر د دشت او غرو سره اخته دي. د خدای په لحاظ دي دغه خلک ټول دغه دغه په اخ کې د خپل زکی دي دا کیسه تر دغه و با چې دا و چې د ټول خلک په اخته دي د شو باندې غوې پرګرځولې د حکومت زکی د شرایط ته غوې پرګرځولې یو زما د بل زما په دې ما وایي چې ټول زکی غضب کې دغه خلک دغه عادي خلک ته ولاد یا سلام
زغه مدار دی وروره سمز ډیر په آزادۍ او دلته تکان باندې تیز زه د غوړک د شکاریه زکلی څخه فاصله په تماس یم. دا جنگونه دي تکان دي موږ منطقه اگر د کمر بند کړه د طالبان یو تک پر وکی بیا هغه په ضغط شنو مشتاوانو نه کاش کی بیا چرته کورونا چوری او ډیر ظلمونه کې جاجرای صاحب ته خدمت دا غوښتنه ده چې موږ سره رات کومه کوتی وروره یا را شوکی یا یټول کی نو زه دغه حکومت څخه دغه هیله لرم چورونو زما سره د همکاري وسی د ملکی غاور نه کیږي ناری و چې غاری کوشتونه مو پاته دي کورونه مو پاته دي د بل په وطن کې پراته یو نو تاسو هغه زه وروره کسم پاته دي کور مو پاته دي د بل په کلی کې پراته دي شوره زرازو د شپې زو زما سره د غاټ همکاري وسی وروره د لوی سره څخه مالا خدا غم پیغام دي.
بلی السلام علیکم. زات اولاد ادم د زابل ولایت څخه تاسو پیغام پرې کدم. ما د ټول افغانستان د لوړپوړو چارواکو څخه هیله ده چې نور تاسو په افغانستان کې د ظلم بس کی او نور د ظلم کې ظلم ته پای ټکی شي او د مظلوم د افغانستان مظلوم حالت تلت نور مزيره وي.
الو زما سلام نو اوري زما مودمان د باباجي څخه تاسو دادر کوم د غزما کورونا د تغه چارواکو څخه دا کې زما د کارمان صاحب څخه چې نوې راغلي دي د غزما پیغام دی د غجاز موږ خلاص خو واسي یا د خپل عملیات وکي موږ ډیر په ازاګي موږ کوچنیان لویان ګرځ په دغه اختایو په مریضي باندې اختایو موږ کورونا څخه نیولې دي دوی دې زموږ د کورو څخه یا وو خپل ځایته د ځانونه جوړي چې موږ خپل کورو ته ولاړ شو یا دې عملیات وکړي چې موږ خپل کورو ته زموږ ملکونه موږ ځایونه زموږ سرایونه ټول دوی نیولې دي موږ غواړو چې موږ خپل سرایته ولاړ شو موږ دغه هله او ارزو ده د غزما پیغام ورسوي چې دې یا عملیات وکړي یا دغه چارواکي زموږ د کورو څخه وباسي. السلام علیکم. بله
السلام علیکم. بعد السلام از زدا زادی رادیو ټول کا کوم و سلام نو وایم سلامو بیا خواته ز روزګان ولایت حوت ول سور در ساجد کلی صدر سره پاړي ککیم پهلوان زدا یل لرم اشرف غنی د نور مشرانو چارواکو پولیس زموږ په وطن کې دلته د سالات زموږ سالات نه خبر راځي زموږ حالات وګوري اسکر چې پوسټ جوړي د وطن خلک بیا په زور وخی وکشي هغه چې دا یو اوتا جوړ کړي دا بل اوتا بیا پوسټ طالبان نیولې دی بیا راس بیا اسکر وخی تکي نو زما غوښتنه دا ده چې نو په حالت دي ځان خبر کې بیا د نور وطن ته چرسي په کلو کې ولې په صندوقخانه کې دی ګرځي زما دا غوښتنه ده. بعد السلام و سلام.
مننه وروره ستاسو ژغمو واوریدی د ازادي رادیو تل هڅه کړی چې ستاسو دغه ډول ستونزې او اوازونه تر مسولینو ورسوي او دغه د مختلفو سیمو او ولایتونو د نامنیو په اړه موږ روزمره راپورونه او مرکه لرو چې که تاسو د ازادي رادیو پروګرامونه تعقیب کړئ نو خامخا به د امنیتي چارواکو نظرونه پکښې واوري چې وایي او دوی خپل دلایل لري. یو شمېر نورو دوستانو هم پر نور موضوعاتو زموږ سره خپل نظرونه شریک کړی دي چې د خبرونه په دې برخه کې غواړم هغه نظرونه هم تاسو در واورم.
د اولین چې ما دلته خبرونه د کور کلی په ځاګه کې واورېدل چې مونږ په منطقه کې د ملاګونګي په نامه باندې یو تعویزګر ده او دا ګرد ولس ترېنه په عذاب ده. څو پیریم دولت شکایت وکړ تعویزونه ورکوي خلک په جنگ اچوي قتلونه حتی په ما بیان کې راغلل او دولت وسره شریک ده. د ورځې 50,000 40,000 10,000 روپۍ پیداګي ده. په دې کې برخه د حکومت چارواکو ته ورکوي او د دولتي لغټو پوستونو نه د ما دا خواهش ده چې دغه دغه تعویض خو په ګرد افغانستان کې مني کې بیا خصوصا دلته د نرخ په ولسوالۍ کې. وسلام. د ما دا پیغام ټولو لولپلو چارواکو ته ووایا. السلام علیکم.
پیغام دا دی د باغوالا لا چې چې ورته چې وای یو ش چاکو یو ش شي نه صدر ته پی سي غواړي وای بوتي یو ش چاته نور کی تر ټیکلی دا تر دکان ما دی دی دا لړی والا او دکاندارانو سره شیانه خې وای دا شي کړه کې پریردم کنه نه مو پریردو زه رښت خور دی د باغوان سره د تر ټیکا سوې سره د اسکار سوې سره بیا د تر اشرف کني پریداکوله دا ما خواهش دي ما او دا درامان دا خواهش دي چې دا نور ټول چارواکو ته دا موږ خبره ورسیږي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه زه نو د ټکابونو لسانی معنا جن خو هیڅ سره کوم څه دا وختونه نشي مې ټکابونو سره په دې سره پاملر نه وکړي چې دا سوال لسکان کې ټکابونو ورو سره کې نه مکتب کلینیک نه سره هیڅ شی نه کیږي. والسلام.
ولی السلام علیکم. زه فرمانده د پکتیکا دی ولایت د ترودی ولسوالی زه له اشرف غنی او له ډاکټر عبدالله چې دا غوښتنه کوم چې زموږ په ولسوالی کې چورت نه وایي نه روډ پوخ لري نه مکتبونه لري یو شی نه لري. باید چې دوی دا روډ را پوخ کړي کلینیکونه ورې خلاص کړي هېڅ شی نشته نه کرځي چورت کې واو. وسلام.
آزادی راډیو ټولو کارکونکو ته السلام علیکم. په ټول مطبوعاتو کې یوازینې د آزادی راډیو دی چې د خلکو مشکل د چارواکو تر غوږو پورې رسوي. وزیر معارف نه دی د افغانستان وزیر معارف چې کومې وعدې کړې دي هغه خو یې ترسره نه کړل. مظالم د معلمینو حقوق چې دی بس مستحق دي دا دوه کاله ځنډول کېږي. وزیر صاحب معارف نه هیله مند دي چې د خلکو حقوق رجا کړي. آزادی راډیو د ټول معارف ایله منده چې دا مشکل وزیر معرفت ته په مخ کې کیږي. رئیس جمهور وزیر معرفت کې وادي چې کړی هغه خو ورنکړ مګر ما هم حقوق د معلمینو طرف مو په خو لاندې دی. ایله مند چې دا مشکل سره حل کړو. سلام خدای په امان.
ستاسو څخه هم مننه چې ازادي رادیو ته مو پیغام راستولای دی او موږ به بیا هم تر خپل وسه هڅه وکړو د خلکو او حکومتي چارواکو ترمنځ اړیکه په هغه ډول چې لازم وي ټینګ وساتو تر څو په ګډه یوې شې راتلونکي ته سره ولاړ شو. البته یو خبر غواړم په تکرار سره وایم چې د خبرونه تر ډیره ستاسو دوستانو درغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي او ستاسو نظرونه څرګندوي چې ازادي رادیو تر چارواکو ورسوي. د نورو ټلیفوني تماسونو په هیله مو تربیا پر خدای سپارم. علامه ملسا
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
نادانلکا باوری دی راغاری استا سره ویکی
قندر یانو زار زار ای کابل یانو زار